د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د خپل کوربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د ماسپخین یوه بجه شوه. په دې تازه خبرونه کې د پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په حقله راپورونه راسره دي چې له خبرونو وروسته به یې واورئ. خبرونه درته زما همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سره ټکي. د مومند ایجنسی په دویزو کې چاودنې د یو ځایي مشر په ګډون دوه تنه وژلې. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوی برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولی له هغې خوا تنظیم کړو. او د عراق نفوذ لرونکي اشیا امام مقتدا صدر د اصلاحاتو لپاره د نوي احتجاج او نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د مومند ایجنسی په دویزو کې چاودنې د یو ځایي مشر ملک رحیم ګل په ګډون دوه تنه وژلې دي. د پولیټیکل انظامي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د چهارشنبې په ورځ په دویزو کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان سو او چاودنه پرې وسوه. چارواکي وایي چې د پیښې په نتیجه کې ملک رحیم ګل او یو عسکر ووژل سو. د تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د دې پیښې ذمواري منلې ده. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د ښوونکو او استادانو احتجاج نن هم دوام لري. د ښوونکو تیر ورځ د دې لپاره د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې حکومت د دوی ته ترقی ورکړي. د ټولو قبایلي سیمو د ښوونکو د سازمان د غړي ادا کوي چې په تیرو 15 کالو کې د قبایلي سیمو د 40,000 ښوونکو ترقی نه ده سوې. د یاد سازمان مشر خان مالک مسعود د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د حکومت دی شو او ښوونکو ترمنځ منځګړیتوب کوونکی سینیټر اورنګزیب خان وای بیا به هم حکومت ورزی او ورته وای به چې د ښوونکو ته خپل حقونه ورکړي. د شمالي وزیرستان شیرا تله ته ستنسوي خلک وایي دوی هلته له بنیادي اسانتیاو بې برخه دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات د صحت او تکراتک په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د یادې سیمې یو اوسیدونکی فرید خان مشال ریډیو ته وای
نږدې میرالي سره تقریبا په 14 کیلومتره باندې پرته شراته له بوبلي علاقه باندې میرالي سسانتر دی. میرالي اسپتال هغه شته سهولیات نشته چې موږ خپل بیمار هغې ته ویري. دلته موږ ته د انتریو نه تکلیف شته چې موږ له کنن انتریو کې سبوته موږ باندې ته ووځي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای دوی پوره هڅه کوي چې ځای خلکو ته د شکایت موخه ورنکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله تر لس لک زیات خلک بې کور کړل سو چې زیاتره لا هم په بنو او خوست کې میشت دي. افغان چارواکي وایي په کابل کې سوی برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولې له هغې خوا تنظیم کړی وو. دا خبره د کابل د امنیت مشر محمد عمر عزیزي کړې ده. نوموړي ویلي چې دې ډلې شای د دې برید پر پلان په میاشتو وخت تیر کړی وي.
د وی لومړنۍ څېړنې همدا ښیي چې د دې حملې شاته د حقانی بدنامه شبکه چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحده اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي.
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. افغان چارواکي وایي چین ورسره ژمنه کړې ده چې د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب به ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ بیګا مشال رډي ته ویل چین دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته ورکړی دی کوم چې په دورځنی سفر چین ته ورغلی و. تواب غورزنګ وویل
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاری سازمان کې خپلې هڅې زیاتوي او تلاش به کوي چې د شانګهای آزاد په دې قانې کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکاریو د سازمان بنسټ په 2001 کال کې شودل سوی و. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روس، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي بل او هند، ایران او پاکستان یې څارونکي غړي هیوادونه دي. د عراق نفوذ لرونکي شیعه امام مقتدى الصدر د اصلاحاتو لپاره د نوي احتجاج او نړیوالې مداخلې غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې قوت لرونکو ډلو یو ځل بیا په پارلمان کې د حکومت د اصلاحاتي هڅې مخه ونیوله. وزیر اعظم حیدر العبادی په دې لټه کې دی چې حکومت ته له سره کتنه وکړي او له درغلیو پاک کړي. مقتدى الصدر د اپریل پر 15 نیټه ژغ وکړ چې پر امن احتجاج ته د دوام ورکړل سي چې د ده په وینا پر سیاستوالو او درغلیو خوښوونکو فشار واچول سي. نوموړي پر وزیر اعظم هم ژغ کړی دی چې د بغداد په تحریر څلور لاره کې دي د احتجاج د پیل مخه نه نیسي. مقتدى الصدر ویلي موږ د اسلامي همکارۍ پر سازمان او ملګرو ملتونو ژغ کوو چې مداخله وکړي او د عراق ولس له مشکلاتو وباسي. د ده په وینا که تر وخت له مخه انتخابات کوي هم خو هلته دي سیاسي بهیر سم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدکاته کوي. په دې کې د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ولسمشر اوباما ملګري وي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما هیله مند دی چې په دې خبرو اترو کې به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړې او په شام او یمن کې د شخړو پای ته رسولو موضوع ته پام وسی. خو د خلیج د سنی واکمن لرونکو هیوادونو په روان کال کې له شیعه هیواد ایران د نړیوالو بندیزونو پورته کېدو اندیشمن کړی دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویرسته چې د میډیټراني په سمندرګي کې تیره اونۍ د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله تر 1500 پورې کډوال وژل شوي دي. دا بیړۍ د روانې میاشتې پر 14 نیټه د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابع اکرم خان اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.68 روپۍ او په 1.83 روپۍ یو ریال په 19.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور اوبنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 43 او 33 او په کوټه کې 12 او یو کم 13 وي.
د مشال رادیو د په میډیم ویو شپږ سو یو شپه روانه خبرونه کې به واورئ. مهماندو کې د سره گاډي بمی چاودنې دوه تنه وشلې چې یو پکې قومي مشر ده.
او دا رحیم الله نوم دی د علاقې مشر وکړ چې نورو به وکړه او نو بس دا پکې په پاتینه دی او بل ملیشیا والا پکې مل دی. خدای دې ستاسو علاقې او دا چې کور یو په دغه ورځ کاټوا.
افغانستان وایي د کابل خونړی برید حقانی شبکې تر سره کړي. پېښور کې د پښتنو د شناخت پاړه پوهانو یو غونډه وکړه. د قبایلی سیمو استادانو اسلام آباد کې پرون مظاهره وکړه.
په دې وعده باندې ما هغه درنه ختم کړی وه چې استاد ته به خپل حقوق میلاو شي. ما سره هغه وعده سرته ونه رسېد. دغه نه دا پته ولګېده ګورنمنټ چې کوم دی زما وفاقي ګورنمنټ هغې هډو د فاټه سره هیڅ همدردي هم نشته دی.
تاندې هیلیونیز پروګرام هم درته لرو که وخت راسره و. یوه سندره به هم واورئ د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي چارواکي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعاوې کوي، د مهماندو په دویزه سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې په نتیجه کې د یو قبایلي مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. شناواز ترکزی د پیښې په اړه نور حال راکوي.
پرون په دویزه مهماندو ایجنسۍ کې د سړک د غاړې چاودنه کې د سیمې یو ملک په شمول دوه تنان وژل شوي. دا چاودنه هغه مهال شوي چې یاد ملک د عسکري قوتونو سره یو ځای روان و. چې په حجی بابا کور کې ور باندې د سړک د غاړې پټ خښ شوی بم وچاو. ملک شاه جهان د یاد سیمه اوسیدونکو دی او هغه سره مې خبرې وکړې. نو وی ویل
دا رحیم الله نوم یې دی دغه علاقې مشر وخصین روبې وکړه او نو بس دا پکې پاتې شوی یو بل ملیشیا والا پکې مړ دی او دا چې ټول یوم په دغه ورځ کار کړه.
لدی ورستو می د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره خبرې وکړي. نو هغه ویل چې پرون د پولیو زد کمپاین هم روانو او په دغه سیمه کې د عسکري قوتونو ترڅنګ د سیمه مشران هم موجود وو چې ورستو 14 نو شو او دوه تنان پکې ووژل شو. د ویزې سیمه د غلنې هډ کوارټر نه څومره فاصله لري؟ ملک شاه جهان وای
تقریبا چې د غپیس مل په خبانی او د غریزه علاقه یو خپل خو یو خپل نو غی سره ساجره بوندې کې د بل خو منځو سره بوندې غره منځ کې بل خو امبار سره یو بل خو شو پر سره دی.
یاد دی چې څو هفته وړاندې په کوزه محمدو کې په لاټر چیک پوسټ او دروازګۍ کې هم د وسلواله لخوا په بریټ کې د شپې محل نه خاصدار غړي وژل شوی. د پرونې پیخې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبول کړی دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی.
په محمدو ایجنسی کې د یو قومي مشر او د یو بل تن د وژل کېدو په اړه خبر شوې. د قبایلی سیمو په اړه نور راپورونه هم لرو خو لږ تم کېږو. د افغانستان په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د نهه یا سې شنبې د ورځې په بمی برید کې ل شپېتو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر ډیره په برید کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي برید له پولې اخوا د حقانی شبکې وکیل لوري پلان شوو. د محمد حدیث پردیس راپور اورو.
د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی وایي بریټ حقانی شبکې او لشکر طیبه له پولی اخوا تنظیم کړي وو او خای دغه حمله پر پلان په میاشتو کار کړی وي. د وی لومړنۍ چیړنې همدا خی چې د دې حمله شاته د حقانی بدنامه شبکې چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله چیړنې بشپړیږي معلومات به شریک شي. د غبریت په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ خبرګونونه هم راو پرول. په ورته وخت کې نظامی کارپوهان به ویل لکوم چې د غبریت په پاکستان کې تنظیم شوی وو افغان حکومت باید ژر تر ژره له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوزي چارو کارپو باری اریز وی افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوزي لارې له پاکستان سره خپل ستونزې حل کړي.
ضرورت په دې اشد دی چې اول باید د پاکستان سره مسالې هاوسې او ورپسې د طالبانو سره چې هغه کورنۍ خلک دي د هغو سره امکان شته توافقات رامنځته کړو. د پاکستان دا مهم.
د سیاسي چارو یو بل کارپو اسحاق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ انتقاد کوي. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادي تغییرات رامنځته نشي په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي.
محمد حدیث پردیس هو په کابل کې. اوس هم یو بل رپورت او هغه د چپی خور های کورټ د چهارشنبه په ورځ په آرمی پبلک سکول د بریټ په لړ کې د یو درخواست د اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته ویل دي چې د دغه پیښې بشپړ راپور عدالت ته وړاندې کړي. چیف جسټس د صوبای حکومت لخوا په ځواب نه ورکولو د غصې څرګندونه هم کړې ده. نور تفصیل پیښوره غلام غوث په دې رپورت کې راکوي.
پیښور های کورټ په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریټ په لړ کې د پیټیشن د اورونې وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونو ته په لسو ورځو کې د سم ځواب ورکولو امر کړی دی. د صوبایي حکومت لخوا د ځواب په نه داخلولو د صوبې د پولیسو د مشر او د هوم سیکرټر د تنخواګانو د بندولو امر یې هم ورکړی دی. پیښور های کورټ کې په آرمی پبلک سکول د بریټ پدړ کې دا پیټیشن د پیښور های کورټ یو وکیل اجون خان داخل کړی دی. د کوم زوی اسپن خان چې په آرمی پبلک سکول په وسلوال بریټ کې وژل شوی وو. اجون خان د پیښور های کورټ د امر په اخلا مشال ریډیو ته وویل
فیڈرل کور مالواڈا چې کمنټس ورکړو چیرې مونږه ثریډ لیټر الډی دې ته شو کړو او دې سکیورټی میجر نو کړی راځي چې وته ویل چې دا اډو کمنټس نه دي تاسو خپل سره پریکاشنز اغستیو تاسو خپل سره اقدامات کړو نو هغه وته چې تاسو به فریش کمنټس جمع کوئ پورا ڈیٹیل سارا پروینشل گورنمنٹ دا پارا چکن دے چونکہ اگی کمنٹ داخل کری نو اگی دا پارا آرڈر کو ہوم سیکرٹری اور آئی جی پی دی چکم دے تنخواہ گانے بنشی لس روزوں کے دنا نہ دنا نہ چکم تاسو کمنٹس داخل کر
ارجن خان پدغا پیٹیشن کی وختنه کړی دا چې په آرمی پبلک سکول د بریټ پلړ کې هغه امنیتی چارواکو ته دی سزا ورکړی شي کوم چې پدغه ورځ د امنیت یقیني کولو لپاره سم ګامونه نو پورته کړی
بنیادی وختنه زمون صرف دا غلا چې د چا ځمېواري و د سکیورټی هغه خلک ته سزاګانې ملو شوي او کملو نشوي چې زمون بچی خو واپس نه راځي خو کم از کم چې دا کم ټول بچی لویږي زمون د کام دا به ان شاء الله د دې د وجه سیف شي دہشتگرد چې کم وو نو دا د دې د وجه دا دہشتگردی شوې ده
د پیښور های کورټ په چیف جسټس مظهر عالم میاخیل او جسټس داود خان باندې مشتمل دوتنی بینچ د شروع په ورځ په آرمی پبلک سکول د بریټ د پیټیشن اورونه وکړه او مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د سم جواب داخلولو لپاره د لس ورځو مهلت ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
پیښور کې د بینظیر بوټو پوهنتون او عبدالولی خان پوهنتون په مرسته دوه ورځنۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې پوهانو د پښتنو په تاریخ شناخت او دوی ته په ورپېښو ستونزو بحثونه وکړل. د غونډې راپور خالد خان راکوي.
دا پیښور بینظیر بټو ومن پوهنتون کې جوړه شوې دغه دوه ورځنۍ غونډه کې په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو په تاریخ، کلتور او شناخت خبرې وشوې او دغه یو تجویز مخې ته راغلو چې د سیمې دانشور، لیکوال او پوهان دې د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره خپل تګلاره او حل راوباسي. دا بینظیر ومن پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې دا پیښور په تاریخ او بیا دوراني دورې د پی ایچ ډی څېړنې کړې دي مشال ریډیو ته اول چې دا بد مرغه پښتون پټول نړۍ کې یو ترخګر او جنگیالي قوم خودل شوی دی. خو دا تاریخ کتابونه ښایي چې پښتانه او افغانان همیشه نورو کامونو د خپل مقصد لپاره جنگولې او استعمال کړی دی
او د پښتانه د خلکو په حیثیت ډیر داسې هاسپټیبل او ډیر داسې وایبرنت خلک دی، ویلینټ خلک دی. نو د دې چې کومه یو انډیجنس پرسپیکټیو د خپل خلکو مونږ راولو او سکالرلی چې کوم ریسرچ یې دای په بیس باندې وی او هغه یو ون سایډډ کوم نریټیو روان دی د غی د پاره زمونږ یو لوکل نریټیو چې هم د دې سینه چې
دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر ډاکټر احسان علی په ګندارا او بیا د پښتونخوا په تاریخ علمی او سیړنیز باز وکړو او د دې خبرې ثابتولو کوشش یې وکړو چې ګندارا په خپل وخت کې د علم او ادب، ثقافت او تجارت لوی مرکز پاتې شوی دی او د دې خوري خلک د مودوراسي په دې سیمه آباد دي.
په دې خطه کې د ټولو نزیات چې کوم اثر دی هغه د قبلې نه راغلی دی، لکه د ایران او سنټرل ایشیا نه او د یونانیانو پورې او یا سلک روټ باندې راغلی دی د چین د طرفه، چې کوم کې کوشانز او ساسانیان او دا قسمه خلک او منګولین. نو دا چې کوم وخت په وخت راغلی دي هغه خلک دلته سټل شوي دي.
دا لندن کنگ کالج پروفیسر اناتول لیون چې پاکستان او افغانستان باندې یو کتاب هم لیکلی دی په دې محل اول چې دا پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ دا ډیورنت کرښې د دوی په منځ کې فاصلې او تربګنې زیاتې کړې دي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دا ډیورنت کرښه د ترخګرو دپاره سخت کړي، خو د پولې نه یو خوا او بل خوا پروت پښتنو دپاره د تجارت لارې اسانې کړي.
The border between Afghanistan and Pakistan has to be strengthened against the movement of militants and, of course, of heroin in both directions in order that it can subsequently be relaxed so as to allow the free movement of people, of goods, of course, of culture between the two countries.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وویل چې د کابل او پیښور په منځ کې د حکمرانانو سره سره د خلکو په منځ کې فاصلې کمول پکار دي او د دې خورې او خلکو ستونزو هوارولو لپاره ځایي لیکوال، پوهان او دانشوران پل یو حل وړاندې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د پریس کلب په مخ کې پرون مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت د قبایلی ښوونکو ته ترقی ورکړي. د دوی په وینا 3000 قبایلی استادان له تیرو 15 کلونو راهیسې په زړو امتیازونو تنخواګانو کار کوي، حکومت یې د کتاب پاڼه نه اړوي. په دې اړه اسلام آباد د مشال خبریال سراج ظهیر راپور لري چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا وزونه د قبیلی سیمو څخه راغلو د هغه استادانو دي چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د شورو په ورځ د خپلې ترقۍ د غوښتنې لپاره احتجاجي درنا پیل کړه. د دې استادانو غوښتنه ده چې فاټا کې له 15 کالو راسې 8000 استادانو ته ترقۍ نه ده ورکړې شوې کوم چې د دې حق دی. په دې معامله له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچر اسوسیشن مشر خان مالک محسود وویل چې حکومت دوی سره کړي وادي نه دي پوره کړي، نو ځکه نن یو وارې بیا دوی په احتجاج کولو مجبور شو. نوموړی وی
15 دسمبر باندې ما چې کوم احتجاج ختم کړو، هغه د سفران منسٹر جناب ریټایرډ جنرال عبدالقادر په وینا باندې، په دې وادې باندې ما هغه درنه ختم کړی و چې استاد ته به خپل حقوق ملاوش. ما سره هغه وادې سرته ونه رسې، دغه نه دا پته ولاګېده. ګورنمنټ چې کوم د زما وفاقي ګورنمنټ یغې هډو د فاټا سره هیڅ همدردی هم نشته. دای
همداشان یو بل د خبر ایجنسی نه راغلی استاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی
سرور خان منامو د خبر ایجنسی سره ما تعلق ده، په خبر ایجنسی د ټی ای د تنظیم انفارمیشن سیکرټری هم ګریډیشن موږ یو جایز حق دی. موږ کی پی کی امپلایو په کی پی کی کې 15 کاله مخکې 1/2012 کې اپګریډیشن شو موجوده. اوس د موږ چې کوم درنه راغلی دی ولا سره کوم شمون اسکول نه چې کوم نه محروم ای اسی بینره دوله گئی 100% چې کوم د موږ انرولمنت فلان ته اسی دا وی دی کبل سره انرولمنت ورکوي اول ول اپګریډیشن کړای چې 100% انرولمنت ته پوره کم.
کله چې مشال ریډیو د دوی د غوښتنو په اړه دا اورګزو ایجنسی نه سېنیټر اورنګزیب خان نو پوښتل چې تاسو د حکومت او د دې استادانو ترمنځ ذمہوار جوړ شوی وي، نو اوس به څه کوي؟ نو نوموړی وي
تا بالکل سینیٹر صاحب عبدالقادر بلوچ دا موسرا بالکل دیبنه متفق شو 99% کار شوی دی. بیا عبدالقادر بلوچ ما ځان سره ختم بوتلو درنه تا او اعلان وکړو تاسو کار مکمل شوی دی. کار کې خوږي شک نشته کار پورا شوی دی، خو بس دا دې څه دوته د فند ریلیز شي بس صرف باغا دوی یې چیرې دا شی فنانس سپورټ دی کرا. نو مو به ان شاء الله تعالی کوشش کوو مزید نورو پټی چرانو باندې مطلب لري څه پوښي ملامت نشته والے ته غواندي چې تاسو سره غړوندې کرا. او ان شاء الله تعالی بالکل مو بیا ورڅو درنه ته ورڅو حکومت سره به خبرې کوو. تاسو به ټیم ډېر واغست تاسو بیا مجبور کو درنه ته نو مېره بلی وکي چې بس دا حالات کنټرول کې او دوه خپل حق ورکي.
د ذکر دا 13 کال د دسمبر په میاش کې همدی استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنه ور کړې و. د کوم رسو چې د سېنات چیرمن میار زاربانی د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د دوی سره لوس کړي وو چې د دوی مسلې به حل کوي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ د اقتصاد په اړه یو تازه راپور کې راغلی چې په پاکستان کې اقتصادي حالت غیر یقیني دی او په هیواد کې امنیتي حالاتو کاروباریانو لپاره ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د پاکستان د نورو سیمو پرتله قبایلي سیمې ترهګرۍ زیاتې ځپلې دي او په دغو ځایونو کې خلکو یو وار بیا خپل کاروبارونه شروع کړي، خو دوی وایي چې حکومتي ادارې ورسره مرستې نه کوي او کاروبار ته هم نه پرېږدي. ګلای اس په دې موضوع رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونی یا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وایي چې په هغه سیمو کې ترهګرۍ له وجې اقتصاد ډېر متاثر شوی دی، خو د دې باوجود خلکو خپل کاروبارونه شروع کړي دي. د چمبر مشر شاهد رحمان ویل چې حکومتي ادارو وار په وار اعلانونه کړي ول چې په قبایلی سیمو کې به کاروبارونو لپاره مرات او مرستې ورکوي، خو دغه کاروباریانو لپاره دومره مسلې جوړ شوي چې شته کاروبارونه یې بند شوي دي.
په مومندو کې د تیسرې شپې په میاشت نه اته میاشت نه ماینونه بند دي. اوس په امبار علاقه کې په لپرای باندې او په کرومای باندې په دې شوزونه باندې د قوم مثلا نشته، د حکومت د لیز مثلا نشته، او دغه باوجود د خلکو کارونه بند. تاسو خپل پروجیکټ خو خپل ځای حکومت کم خلک خپل کارونه کوي، هغه حکومت ولې منې؟ اې څه مسله ده چې هغه مسائل جوړي لکه دې کارون ته ولې نه پرې چې خلک په کورونو روپے ابل تر تاسو وایي چې راشه خلکو ته بفاټا کې انویسټمنټ وکړي. نو څنګه انویسټمنټ کوي چې چا انویسټمنټ کړی دی او هغه الډي بندي هغه کار په تکلیف کې دی؟ نو بل سړی وسینګ راځي.
د قبایلی سیمو د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې د آبادی په تناسب په هغه سیمو کې کاروبارونه لس کاله شاته پاتې دي او د وړوکو کاروباریانو تصور لمنځه تللې دي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې امریکا میشته اقتصادي څېړنیزې ادارې IMA په یو نوي رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې اقتصادي حالت د 2014 کال پرتله غیر یقیني دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په موجوده حالاتو کې په هغه هیواد کې اقتصادي ترقۍ امکانات ډېر کم دي. د دې سبب وجوهات دي. اکرام هوتی ویل
ناول ترهګری ده، بیا د بانکونو د شرح سود زیاتې وجه ده، درېم د فوج چې کم هر وخت دړکې په سیاستدانانو لګوي چې جمهوریت ختمو او د دغه په وجه باندې چې کم خطرناک صورتحال جوړ شي نو دغه په وجه چې کم انویسټمنٹ نه کیږي نو لہذا پاکستان کې اقتصادي ترقی یا فائنینشل ایکسپینشن څه ته وایي
رپورٹ کی دا ہوں بیلی شبی چی دا پاکستان و چین ترمن اقتصادی رہداری کے سرمایہ کاری سربا اقتصادی حالت خکول کی مرست وشی خو کارپو اکرام ہوتی پدے اڑا جلا نظر لری
انفراسٹرکچر سے تو ویلا یعنی سڑک ریل بجلی تدے پوجا باندے ترقی قوم شی نو اگر ترقی دا انڈسٹریل ترقی وجہ نشی جوڑ دے سو پر جو انڈسٹریل انویسٹمنٹ شروع نشی انڈسٹریل انویسٹمنٹ با اخلی کم 20-25 سال پاکستان دا پارا دا وڑی انڈسٹری او دا میڈیم انڈسٹری ورکر ازان سر تڑی او دا خلق انویسٹمنٹ ازان سر تڑی نو صرف پہا غا شرط کے با پاکستان کے ترقی ممکن ہے بل شرط کے ممکن ہے
دا اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی زیاد تکڑا چی وڑو کی کاروباریان لنور نا زیاد متاثر شوی دی پا قبیلی سیما باڑی کے پدی رستو کی وڑو کی کاروباریان یو واری بیا خپل کاروبارونا شروع کردی دی خود باڑی یو سوداگر آیاز وی چی پا 2002 کال کی دا وڑو کو کاروبارونا شروع کول لپار درخواستونا جمع کل شوی بول خود تر وسا پوری پر حقی عمل نده شوی
کاروباریان دیتا پا سوچ کی دی چی آیا من سغی سر پیسی نست دکان دا دکی دو پیسی نست وسا پوری تقریبا 119 دکانونا کل او شوی دی پا 10,600 دکانه که پا یغی که دانا سامان پروت سای چی کم از کم دا چا سر دا سر و دا دیر سر و دا 15,000 سامان چی اچا با دا کرورون روزگار کولو
دا اقتصادی چارو پوهان پا دی اندی چی پتول ملک او بیا پا زنگری توگا قبایلی سیمو که اقتصادی حالات خکولو لپار ضروری دا چی وڑکو کاروباریانو تا آسانتیاوی برابر کل شی او دوی تا دی آسان و شرایطو باندی قرضی ورکل شی
د قبایلی سیمو د انتظام دروای چې متاثر علاقو ته واپس شو کډوالو د کورونو سروې روانه ده او په یو لکه 2,000 کورونو سروې شوې ده او په مکمله توګه ډنګ شو کورونو لپاره 400,000 په جزوی توګه متاثر کورونو ته به د پاسه 500,000 روپۍ ورکړل کیږي د دې په اړه نو تفصیل د رابع اکرم خان نورو
د قبایلی سمو د انتظام ادارې په وینا چې په شمالي جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د بې کوره شوي 2,000 کورونو سروې شوې او د نورو سروې روانه ده د قبایلی سمو د انتظام اداره وایي چې بهالې لپاره د شاخوا 1,00,000 کورونو اندازه لګول شوې ده د قبایلی سمو د بیا بهالې د یونټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ایډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت لخوا جاري کړې شوې 15,000 روپۍ د کډوالو د کورونو بیا بهالې لپاره استعمالیږي چې په کې 10,000,000 روپۍ تقسیم شوي دي دغه چارواکي په وینا چې تر اوسه پورې د 1,00,000 او 1,000 کورونو واپسی شوی او 1,05,000 کورونو واپسی لا پاتې ده په مکمل توګه ډنګ شوی کورون لپاره 400,000 روپۍ او په جزوی توګه متاثر کورون لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړې کیږي د کورونو جوړولو په لړ کې د شکایتونو په اړه د قبایلی سمو د بهاله یونټ متاثر علاقو کې مرکزونه هم جوړ کړي دي او کډوال کولای شي چې خپل شکایتونه متعلقه مرکز ته وکړي بلخوا د کډوالو د قومي متاثرینو کمیټې مشر ملک غلام خان وایي چې کډوال سر تر سره د معمول ژوند شروع کول غواړي دی وایي
اسلام آباد پشاور
روان شمالی وزیرستان د کډوالو واپسی به د روان کال اخرنی میاشت دسمبر کې مکملیږي
په کورما کې یو شمیر علاقې داسې دي چې هلته د وسلوالو خلاف پوځي عملیات پای ته رسیدلی دي په دې کې یو د مرغان سیمه ده چېرته کې چې د عملیات وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي د سیمې متاثرینو سره د واپسۍ په وخت کې حکومت ځینې ژمنې هم کړې وې چې دغه خلک وایي اوس دغه ژمنې نه پوره کوي طارق اورکزی د دغو خلکو په اړه رپورټ لري
متاثرینو په خبره حکومت ویلی وو چې په واپسی به دوی ته د ترانسپورت 15,000 علاوه 400,000 روپۍ د بیا آبادکاری لپاره ورکوي خو تر اوسه دغه وعده نه دی عملي شوی د مرغان سیمې یو مشر او متاثره کس نذیر خان مشال لډیو ته ویل دوه کاله وړاندې دوی واپس شوي دي خو کورونه لا هم ړنګ پراته دي ځکه چې زیاتره خلک غریبان دي
400,000 روپۍ گورنر صاحب په سینور کې موږ سره خپل وعده وکړله د قرمی ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه نیم قوم یو پسول 400,000 روپۍ ته درکو یو میشت یو ته په 100 روپی و سپری مدخ کوم ته ندی میلو
معلومات تر مخه په سیمه کې تر 300 پورې کورنا داسې دي چې هغه پوزي اپریشن په وخت ځانمن شوی دي او د وسیدو قابل ندی مرغان سیمه د منځنی کور مې په حدودو کې راځي چیرته کې د لشرزو کوم خلک وسیږي سرکاري ریکارډ تر مخه په توي لشرزو ته د وپښو متاثر کورانه شمیر شاو خاصلو زره دي د سیمه جانباشا مشال رډیو توای
چو تلا زره میلو شي د ګډرو چو ته 15 زره میلو شي دي خدا 25 زره کومه سواده شي دو یو کستر دی میلو شي
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو توای حکومت چ متاثرینو سره کمې وعده کړې دي هغه ټوله به پوره کی
هغه د څه دا چې کوم مخ کې شي دي هغه موږ دا غي بار کې فند مو څه دی ان شاء الله چې راشي بالکل دوی هفته ورکوې کم علي شری او مسوزي موږ نیکست فیس کې اوس کو نه غیتو بالکل په ټیم پترو مو پیسې ورکوو
او رغزو سره په پولا پالشر زو سیمه کې تعمیر وطن کوه سفید اپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي په 2009 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کې دروسته د الشر زو سیمه خلکو خپل کورونه پرې خېو تاریخ رغزې مشال رادیو په خبر
اوریدونکو یو نیمه بجه ده بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی تفصیل دی محل لنډ خبر نه وړاندې کوي
د مومند ایجنسی په دویزو کې 14 د یو ځای مشر ملک رحیم ګل په ګډون دوه تنه وشل دي د پولیټیکل انزامي چارواکي وایي دا پیشه هغه محل سوی چې د چهارشنبه په ورځ په دویزو کې عسکري غړي او د سیمې مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په موټر کې روان سو او 14 نور باندې وسو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د دې پیشه ذمہواري منلې ده افغان چارواکي وایي چې په کابل کې سوی برید حقانی شبکې او لشکر طیبه د پولی له هغې خوا تنظیم کړیو د خبره د کابل د امنیت مشر محمد عمر عزیزی کړی ده نوموړي ویلي چې د ډلو شاید د برید پر پلان په میاشتو کار کړی وي د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوی افغان چارواکي وایي چې نور سره ژمنه کړې ده چې شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب ورکوي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ بیګا مشال رړی ته ویل چې دا باور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته ورکل سوی کوم چې په دوه ورځني سفر چین ته ورغلی و د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدکاته کوي په دې کې د بحرین کویت عمان قطر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو مشران شامل دي په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم د ولسمشر اوباما ملګری وي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي دا سویرستا چې په من میډیټیرین سمندرګي کې تیرونه د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله تر 1500 پورې کډوال وژل سوي دي دا خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR د هغو کسانو له خولې کړې ده کوم چې یوې تجارتي کښتۍ ژغورلې دي دا بیړۍ د روانې میاشتې پر 16 نیټه د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه سوې وه
پوریوال کاکړ درته لنډ خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو ته د هیلی پروګرام اوري خو اوس راپورونه او ترغې وړاندې رسنیو ته کتنه کو پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نو کو سراج ظهیر دغه ورځپاڼې لوستي او تاسو ته وایي چې نن په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارې په کابل او مردان کې په ځانمرګي بریدونو باندې لیکلې او وایي په کابل کې هغه بل ورځ د خفیه ایجنسۍ په یو دفتر باندې برید شوی چې پکې په ګڼ شمېر مرګ جوبله شوې ده او هم دغه رنګ د پاکستان په خار مردان کې هم په یو سرکاري دفتر کې د ډزو او د ځانمرګي برید پیښه رامنځته شوه د ادارې په وینا چې په افغانستان کې طالبانو د نوو حملو په باقاعده توګه اعلان کړی او دغه ژان په پاکستان کې هم د ترهګرۍ خلاف جنگ باوجود خودکش عملی او بمی چودنی روانی دی نو په داسې صورتحال کې ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په ملک کې دامن راوستو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره مشترک اقدامات وکړي ځکه چې دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثر دي او د ترقۍ په لار کې یې د نامنې د وجې خندان پیدا کیږي ادریا اخري کې وایي چې په منطقه کې دامن لپاره د مذاکراتي عمل لار هوارول وي او که د طاقت استعمال کول وي د دوانو عملونو د کامیابی لپاره به افغانستان او پاکستان لپاره ګډ سره اقدامات کول وی، نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې تر هغری ختم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای عجب خبره ده چې حکومت یو خوا د تعلیم د خورولو او ودی لپاره په قبایلی سیمو کې داخله مهم شروع کړي دي، او بل پلو د قبایلی سیمو استادانو د خپل حقونو لپاره احتجاجونه پیل کړي او تر د اسلام آباد ورسېدل. ادارې وړاندې لیکي چې حکومت لګیا دی د اشتهارونو په ذریعه نارې وهي چې پڑھے گا فاٹا بڑھے گا فاٹا، او وای چې فاٹا کې به زیات نه زیات ماشومان اسکول ته راولي. خو د دې پترس کې حکومت د اسکول استادانو ته خپل حقونه نه ورکوي چې لکه بلې هغوی سړکونو ته راووتل او دوی به هله په دې قدم پورته کولو مجبور شوي وي چې د دوی سره شوي لوزونه پوره شوي نه وي. ادارې زیاتوي که حکومت ګڼي چې د دې استادانو غوښتنې سمې نه دي، نو بیا هم پکار ده چې له دې استادانو سره کښېني او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هواره کړي، ځکه چې له دې سره د قبایلي سیمو د ماشومان ژوند تړلی دی. ادارې اخیر کې هیله ښایي چې د خیبر پښتونخوا ګورنر به په قبایلي سیمو کې د تعلیم نظام ښه کولو سره سره د استادانو په مسلو باندې هم خصوصي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکانومیست مجلې د پاکستان په سیاسي حکومت کې د هغه هیواد د پوز د عمل دخل او حمله امریکا خبرېدونکو بلې مجلې فارن پالیسی بیا په کابل کې د سه شنبه د ورځې ځانمرګي برید ته په کتو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې هارون بادشا تاسو وړاندې کوي.
د اکانومیست مجلې لیکنه وایي د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف له ملک سره د غداري او د هغه هیواد د آئین ماتولو په تور په پاکستاني عدالتونو کې له تیرو درو کلونو راهیسې مقدمې وچلېدې او نوموړي ونشو کړی چې په دغه موده کې له هیواده د باندې ولاړ شي. خو حکومت اخر کار پر دې سلا شو چې مشرف ته د علاج لپاره بهر ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان د ولسی حکومت مشر نواز شریف چې د 1999 کال منتخب حکومت یې هم پرویز مشرف د پوځي کودتا په ترڅ کې چپ کړی وو، نوموړی پرېښود چې بهر ته ولاړ شي. لیکنه کاږي د دغه پرېکړې په نتیجه کې دا جوته شوه چې د پاکستان ولسی حکومت دې خبرې ته چمتو نه دی چې د هغه هیواد له طاقتور پوځ څخه اختیارات بیرته واخلي. له دې دا هم ثابتېږي چې نواز شریف او دغه کابینه ګنې غواړي د حکومتي چارو د پرمخ وړلو په کار کې پوځ باید ملګری ورسره واوسي. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف اکثر وخت په حکومتي او ولسی غونډو کې یو ځای لیدل کیږي، پر ځینو مهمو مسلو د دواړو مشرانو نظرونه ښایي یو رنګ ونه اوسي. لیکنه زیاتوي 13 میاشت په لاهور ښار کې له یو ځانمرګي برید وروسته پوځ په پنجاب صوبه کې هم چې د نواز شریف او د کورنۍ د اقتدار سرچینه ده امنیتي چارې په خپلو لاسو کې اخیستي. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې په کابل کې د نهه ورځې ځانمرګي برید موضوع ته په کتنې را روان دوبه د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج اغسته. لیکنه وایي د غبرید چې له چاودیدونکو موادو د ډکړل شوي یوه ټرک په واسطه وشو، لسګونه کسان پکې وژل شول او سلګونه نور زخمیان شول. د لیکنې تر مخه د کابل د نهه ورځې د غبرید له 2011 کال را په دې خوا په افغانستان کې له شویو بریدونو څخه تر ټولو خونړی هغه و. لیکنه وایي طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو حملو پیلولو د اعلان په ترڅ کې په راتلونکو شپو ورځو کې د ټول هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د حملې د افغانستان پر سیاسي نظام هم اغیز کوي او ښایي پرې بنګ دي چې دغه هیواد په سیاسي توګه آرامه او پیاوړی شي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وار له مخه د هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې مشرانو یې له افغان ولس سره کړي دي. لیکنه زیاتوي د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روان میاشت پر 9 نیټه کابل ته پر دې مخه سفر وکړل چې د افغانستان د ملي وحدت له حکومت سره د خپل حکومت د ملاتړ څرګندونه وکړي.
په امریکا کې د راتلونکي نومبر په میاشت کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره د ګوندونو ترمنځ انتخابات په امریکا کې اوس روان دي. د امریکایي صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو د نمائندګانو په سیالۍ کې ولاړو کاندیدانو د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په نیویارک کې په لومړیو ټاکنو کې بریاوې ترلاسه کړې. دواړو کاندیدانو په خپلو بریاوو خوشحالي ښکاره کړې او وایي چې داسې ښکاري چې کامیابۍ ته نږدې شوې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې ملیحه میرزا دې تاسو وړاندې کوي.
د امریکایي ټي وي چینلونو اندازې ښایي چې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات پارټۍ هیلری کلینټن په نیویارک کې د هیواد راتلونکو صدارتي انتخاباتو لومړۍ ټاکنې یا پرایمریز کې کامیاب شوي دي. له دې سره دغه دواړه د انتخاباتو په ځغل کې یو قدم نور مخکې لاړل. دواړه کاندیدان چې هم له دغه ریاست دي د اپریل پر 19 یې ډېره په اسانۍ سره نیویارک کې کامیابي حاصله کړه. دواړه کاندیدان دا وخت لویو کامیابیانو ته ضرورت لري چې دا ډول د زیاتو استازو یا ډیلیګیټس په ترلاسه کولو سره په اوړي کې کېدونکي د خپلو ګوندونو په کنونشن کې د هغوی رای حاصل کړي. له نیویارک نه پخوا هیلری کلینټن سینیټره هم پاتې شوې ده. تر دې کامیابۍ وروسته د هغې د ډیموکرات ګوند مقابل برنی سانډرز ته به د کلینټن پرتله د زیاتو استازو حمایت حاصلول تقریبا ناممکن وي. 28 کلنې هیلری کلینټن د مینهاتن په یو هوټل کې خپلو پلویانو ته د خبرو په وخت وویل چې د ډیموکرات ګوند لخوا نامزدګي یې کابو کور ته رسېدلې او خپله کامیابي ویني. بلخوا ټرمپ په نیویارک کې د ریپبلیکن ګوند تقریبا د زیاترو 95 استازو حمایت ترلاسه کولو پس مطمئن ښکارېدو. په دغه ریاست کې دغه بریا 80% وه. 89 کلن ټرمپ په مینهاتن کې خپل ملاتړو ته وویل هغه څه چې په ټي وی ویني داسې ښکاري چې د نامزدګۍ په منډه کې ډېر څه نه دي پاتې. نوموړي هم د خپلې کامیابۍ خبره وکړه. ټرمپ وویل د ریپبلیکن ګوند هغو مشرانو چې هڅه یې کوله په استازو حاصلولو کې دې کامیاب نه شي اوس له مشکل سره مخامخ دي. په دغو بوټونو کې بېقاعدګي تر سترګو شوه او په 4 میلیون ممکنه رای ورکوونکو کې 3,25,000 زیات ووټران غایب وو.
د ملیحا میرزاده رپورټ موریده. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د آزادو مطبوعاتو مسله ډیره ځورونکې ده. سازمان په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې په موجوده حالاتو کې رسنیو په خپل ځان هم پابندۍ لګولې دي چې دا خبره د اندېښنې وړ ده. د مشال لړیو د خبر مرکزي څنګه په دې رپورټ لري چې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په یو نوی رپورټ کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې په تیر کال کې په آزادو مطبوعاتو کې ډېر زیات کمی راغلی دی. په مختلفو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا په رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. په دې کې ترکیه، پولینډ، تاجکستان او مصر شامل دي. په 2018 کال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو فیرس په نامه د دغه سازمان په رپورټ کې ویل شوی چې د نړۍ زیاتره هیوادونو کې دا مسله ډیره ژوره او زورونکې ده چې رسنۍ معلوماتو ته رسائی نه لري. سازمان وایي چې آزاد رسنۍ هم ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې کې مذهبي نظریه او په لویه کچه د پروپاګاندا د آزادو رسنۍ مخه نیسي. د بیپولی خبریالانو اداره په رپورټ کې دا هم وایي چې په ټوله نړۍ کې شتمن خلک رسنۍ اخلي او د حکومتونو د فشار لاندې کار کوي. سازمان د آزادو مطبوعاتو په فیرس کې فنلند، هالند، ناروې، ډنمارک او نیوزیلند په لومړیو هیوادونو کې اچولې دي. په دې فیرس کې تر ټولو لاندې چین، شام، ترکمنستان، شمالي کوریا او ایریټیریا هیوادونه دي. سازمان وایي چې په تاجکستان کې په 2015 کال کې ولسمشر امام علي رحمان د ترهګرۍ ضد ګامونو کې خپل مخالفان خاموشه کړي دي. همداراز په پولینډ کې نوی حکومت داسې قوانین نافذ کړي چې په ریاستي میډیا خپل کنټرول نور زیات کړي. په دې فیرس کې امریکا په 1/25 نمبر ده. سازمان وایي چې آزادو مطبوعاتو په فیرس کې روس 1/25 نمبر مانی دي چې تیر کال په 1/48 نمبر وو. د سازمان د شمیرو تر مخه د 2013 نه تر 2014 کال پورې د حکومتونو لخوا په رسنیو قطغنونه لګولو کې 14% اضافه شوې ده. په دې کې د حکومتونو لخوا په انټرنیټ بندیزونه او د رسنیو آلات تباه کول شامل دي. د دې ترڅنګ حکومتونه د میډیا کنټرول کولو لپاره مختلف قوانین هم نافذ کړي دي. د مثال په توګه د ولسمشر سپکاوی او یا ترهګرو سره مرسته شامل ده. سازمان وایي چې په دې حالاتو کې رسنۍ په خپل ځان پابندۍ لګولې دي چې د اندېښنې وړ خبره ده.
د ګلیاس چې راپور د توړاندې کولو او اوس د 19 پروګرام تاندې هلي وخت د مېرمنو په اړه ځانګړی پروګرام دی چې فرخنده اسد تاسو وړاندې کوي. له خبرونې وروسته یو سندره هم لري د محسن خان په آواز را سره اوسئ د مشال رادیو ترڅنګ.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
زه د کوم چې زموږ عزت په دې کې دی، زموږ بقا په دې کې ده چې موږ په زنانو باندې تعلیم وکړو، زموږ خاندان عزت کې په دې کې دی.
او دا به هم باوري د افغانستان په سمسم باغچه کې نوې کردار زریبا د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي.
همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي.
د ټولو لومړی رازو د سمین اپریدی خبرو ته. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او دغلته په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدو کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پېښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم څومره متاثر شو په اړه یې سمین اپریدی وایي.
دیکھ خو دا ده چې وکتې شي کنه یو خو سکولونو ته خطر هم ډېره زیاته را دي کې چې دینو په زنانو استادانو باندې حملې هم شوي دي، هغوی ته دمکیانې هم ملو شوي دي، سکولونو باندې چې دینو حملې هم شوي دي. خو دې کې یو خو اول د دې خیبر ایجنسی د زنانو ته ټولو ته خو خاص کر زنانو ته ماشومانو ته لکه ډېر سلام کول غواړم، د هغوی همت ته چې هغوی دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه ته ویلي سکول ټیچرانې تلی دي، خپل ډیوټي یې کړی ده، دې نه علاوه ماشومان دي چې دې خپل ماشومان لېږلي دي سکول ته. نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده. خو دا خبره ټیک ده چې بیا هم د دې مسایلو د وجې لکه ډېر زیات په تعلیم باندې بد اثرات پرېوتلي دي، سکولونه بند کړی شي، د خطرې د وجې ډېر زیات دی، مور او پلار نه لېږل غواړي خپل ماشومان، بلکې بیا د افیشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي د دې غریبانو. یو خو دا مسله د خیبر ایجنسی خلکو سره چې څه شوي دي، هغه دا چې د دې دپاره داسې څه پراپر یو کیمپ د دې رجسټریشن د دې دپاره لکه هغه سهولیات دي لنډور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پیز دغه دپاره ایجنسیز کم خلکو دپاره چې ورکړی شوي وو. اکثر به دې غریبانان ایون په دې پېښور کې به مونږ قتل د روډ په غاړه به دې ځان ته خیمه لګولې وي او هغې کې به ډېر وو، یا به دې رالل نو دې اچینی کې، یا په رنګ روډ، یا په نورو داسې ځایونو کې به دې هوسټ فیملی سره ډېره شولو. نو هغه هوسټ فیملی به خپل غریبانان وو، دوی به مسله ډېره شي، د روزګار درک ډېر نه وو، او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورونو نه راووتل نو دوی به یا خشاک غونډول، یا به مطلب لکه ښه په کورونو کې کار دپاره به راغلل که یاره ګینې کار هم لګي. نو دې حالاتو کې د تعلیم خو څه سوال هی نه پیدا کېدو، نو په تعلیم باندې یقینا چې ډېر زیات بد د دې اثرات پرېوتي دي، لکه د دې ډسپلیسمنټ د وجې هم، د دې اپریشن د وجې هم، هلته کې د ملیټنسي د وجې هم. د سکول د اکثر د پرایویټ سکول ماشومان به رونیول چیرې گینې تا پینٹ والی چولې دے، دا خو غیر اسلامی دے، تا مطلب گیره والی نشتره دا غیر اسلامی دے. نو لکه دا ټول واقعات شوی دی په دې علاقه کې، او د دې یقینا چې ډېر زیات بد اثرات پرېوتي دي په تعلیم باندې.
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو څېړنه هم کوي. دا چې د دوی په نظر کې دا وخت فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویه مسله څه ده، په ځواب کې دا وایي.
دیکھ خو ټول نه لویه مسله خو زما په نظر کې هم تعلیم هی ده، هم تعلیم سره فکر شعور راځي، بل دا ده چې تعلیم زنانو له د روزګار موقع ورکوي. نو دا ده چې د تعلیم کې ډېر زیات حکومت له پکار دي، او چې کم مطلب ډونرز دي دوی له ډېر زیات د فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کې چې دا کم مونږ لکه دغه ته ایکسټریمزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ ته راپېښه ده، له دې نه وتو لارو نه دی چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي، او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې. ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای نه کړه د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نوځي چیرې کې نه هغه د ملک یا د کام دپاره نقصان دی وي. نو دا ده چې تعلیم ډېره زیاته غټه مسله ده. بیا تعلیم سری سری زه دارم چې په دې علاقه کې غربت ډېر زیات دی د زنانو، لکه مجبوري ده داسې چې خلک څنګه وایي چیرې کې قبایلي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي. نو په خلدي دي دا که تاسو لاړ شي او دې خلکو سره ملاو شي نو دا به تاسو تر دې نه ډېر مخالف یو تصویر مخې ته راشي، ځکه چې هغلته کې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې یاره ګینې او مونږ په خپلو لونو باندې سبق وایو سبا دې ته نوکریانې میلاو شي. نو لکه هغه د فیملي چې کوم آمدن ذریعه ده چې هغه لږه مطلب لږه سیوا شي چې یاره ګینې هغه آمدن لږ سیوا شي، نو مطلب روزګار که زنانو ته میلاو شي که نه، لکه مونږ وایو چې د زنانو حیثیت خوشي په خاندان کې او په علاقه کې او په ملک کې نه، دا په دا ډیره زیاته ضروری ده چې رګینه دا معاشي ټول خود مختاره وي. نو دا لته دې سره ولې دی په
دي تب حقوق ملاوي دو كي ولك دي معاشي خود مختاري لرزات اهم يو كيزار اداكي
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوهه او شعور پیدا کړل شي په ځواب کې سمین افریدی وایي
زما خپل نیکه چې دی د پیرا سړی وو مونږ اوه خویندې یو او زمونږ یو رول دی کله چې به زمونږ په کور کې لکه جنې پیدا شوله نو به ټول تاسو ته خو پته ده قبایلي معاشره کې څنګه وي لکه یو ماتم به و زما مور ته به پیغورونه کېده خنداګانې به کېدې چې دا زوی نه شي روړی دا هر څه خو زما نیکه د پیرا سړی خو هغه چرته چې په الک او جنې کې فرق نه کول هغه ویلې نه زه به خپل لمسی ډاکترانې جوړوم زه د پروفیسر یې جوړوم او دې خوب تر هغه سره د تیرا نه راکوشولو زمونږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره به پېښور ښار کې ډېره شولو زمونږ چې خپل که وکتې شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره څه راکړل زه لا په سکول کې وم چې زما والد صاحب حق ورسېدو زما مشرانو خویندې سبقونه ویل نوکریانې کولې زما ورور ډېر وړوکی وو او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو شکر دی مونږ محتاج نه شولو د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس ونه نیولو نه چاتره ته نه تربور ته نه ماما ته په خپله چې دی که نه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو زه وایم چې دې کې ډېر لوی کردار زمونږ د تعلیم وو او زمونږ د نوکریانو وو زه دکه وایم چې زمونږ عزت په دې کې دی زمونږ بقا په دې کې ده چېرې مونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو زمونږ خاندان عزت کې په دې کې دی زمونږ د پښتون قوم اوچتوالي لاره یې دغه ده چېرې مونږ خپل وړې ماشومانې سکولونو ته ولېږو مونږ هغې هغه موقع ورکړو چې د هغې ذهني جسماني نشنما وشي هغې ته د هغې د ترقۍ ورکولو پوره موقع هغې کې مونږ هغې سپورټ کړو چې هغې ښه فل ډیولپمنټ وشي
سمین دا هم وایي که څه هم د بدامنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېره که هغه هلکان دي او که جنکۍ د وخت سره زیاتېږي
خاص لکه زه د دې عوام ته قبایلی عوام ته پښتون خلکو ته پښتنو ته بیا خاص کر پښتنو ښځو ته قبایلي ښځو ته لکه زه دې جرأت داد ورکوم چې دومره مونږ ښځو کې همت جرأت حوصله ډېره زیاته ده لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي خپل منزل ته ځان رسولی شي نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي او زه د هغې نور د کور نارینو تم زرم چې لکه د داد وردي چې یاره هغې خپلې زنانو له دا دای په شا ودرېږي او هغې مطلب هغې سره ولاړ دي او هغې په تعلیم کې او په دې کې چې دی نو ښه دغه ورکوي وله سپورټ وله ورکوي نو دا خبره صحیح ده خو که دې سرې مواقع زیاتې شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت د هر قسمه انتها پرسته او د دهشتګردۍ به بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې خلکو کې خپل یو ویل شته خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چې لکه نه مونږ تعلیم وکړو او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی خو دا د دې سړي سړي هغې ته مواقع ورکول پکار دي
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د افغانستان سمسم باغچا یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوې ده زریبا په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام به خوروي زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده د هغې د سرمنې رنګ باتینګڼي دی پوزه یې نارنجي ده او رنګین ویښته لري د زری کردار جوړونکي وایي هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي بلکې د ټولو ده هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړي ده په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیبس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي هغه به د مختلفو خلکو خلکو سره مرکه کوي او د خزو پر روزگار د دوی په با اختیار کولو د ماشومان جنو د تعلیم په اهمیت جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت په هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی د دغه کردار په اړه سیما وای
مونږ چې کله مثلا باختي سنتن تلارو کله چې زری د پاره یعنی یو جنه باید انتخاب شوی وي هم په پښتو کې هم په دری کې چې مونږ لارو تقریبا څو ځل مونږ امتحان ورکو او په درې څلور واره کې مونږ امتحان ورکو بیا کامیاب شو بیا لارو دوه واره سفر ته لارو هند ته هلته کې چې لارو سفر هم وکړو سفر کې مونږ یعنی هلته کې زمونږ امتحان واغوستو څلور پنځه جنکۍ او پنځه جنکو چې دوه نفر انتخاب شو چې یو زوم او یو بل جنه چې په دری کې مثلا دری ژبه پېښ مخکې وړي عموما زیاتر پروګرامونه خو آموزشي دي یعنی آموزش ورکوي او نوي شیان ښایي مقصد یې همېشه دا دی چې خلکو ته یعنی یاد کړي چې ټول ماشومان د زري په رنګ اوسي یو بل سره مرسته وکړي همېشه سکول ته لاړ شي یو څه شی یاد کړي همېشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي
سیما زیاتوی د زری دراتک سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوی رنگونه راغلی. هغه د دغه پروګرامونو په پنځمې برخه کې یو نوی او مهم کاراکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وای د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو ځکه چې باید داسې یو جنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي زری با په ټولنه کې د پوهې خوراولو په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی د هر لحاظ څخه یعنی لباس وېښتان هر څه یعنی افغانی دی خری چې دا یو افغانی انجلۍ ده خو هغه به مثلا که تاسو کتلی وي په فیسبوک کې د اشرف غني خل سره یعنی تصویر ویستی او همدغسې کولی شي نورو غټو خلکو سره یعنی وکیلانو سره استادانو سره نو ماشومانو سره
د لیپس کمیونیکیشن پروگرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي زری د ماشومانو نجونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سمسم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
اس پہ شو گرو امختبشی پمائن تو کی گورن کی گی خوب نہ پرورو امختبشی اس پہ شو گرو امختبشی اس پہ شو گرو امختبشی Thank you.
دخپل مرغوارم سوالونا ارمان باوکی اوکی وقت بطیر وی ارمان باوکی اوکی وقت بطیر وی چه می پس پین کفن کی تور لحد لوڑی نا پرورو ام اختبشی اس پا شو گیرو ام اختبشی پامین توب کی بورن کی گی خوب نا پرورو ام اختبشی اس پا شو گیرو ام اختبشی اس پا شو گیرو ام اختبشی